یتان سپاسگزاریم. حالا هم با همکارم احمد شیبر باشید. آقای شیبر خوش آمدید.
فروخ صاحب ستړی مشه دا سدی رادیو دا تو بجو د خبرونه دا اوریدونکي هر کله کوم په دې خبرونه کې مو افغانستان د څو میاشتو په موده کې د څه باندې درې لکه کډوالو لستنېدو یا استول کېدو خبرو چې د مهاجرت نړیوال سازمان اندېښنه ورته ښکاره کړې. د افغانستان په اړه نور ګڼ مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د غزنی مرستیال ولی د اندړو، اجرستان او جغتو ولسوالیو د محاصرې خبرونه راکړل. سبا به د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي ټیمونه د شلو اورونو لوبه وکړي او د امریکا ولسمشر به لس ورځې وروسته د شمالي کوریا له مشر سره وګوري. د خبرونو تفصیل. د غزنی مرستیال ولی وایي که څه هم اجرستان، جغتو او اندړ ولسوالۍ له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي، خو د غزنی یوه ولسوالۍ هم د مخالفو وسله والو په محاصره کې نه ده. تر دې مخکې د دغو ولسوالیو د محاصرې خبرونه خپره شوي وو. د غزنی ولایت مرستیال محمد عارف واحدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا راپورونه رد کړل. د تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
درگیری های پراگنده در
ولسوالی اندر په اندر او اجرستان ولسوالیو کې خال خال جګړې روانې دي. یوازې د ناوی ولسوالی له څو کلونو راهیسې د مخالفینو په لاس کې ده، خو نور یو ولسوالی هم د مخالفانو په لاس کې نه دي. د غزنی له اندر، قرباغ او اجرستان ولسوالیو په وروستیو کې د جګړو راپورونه خپره شوي دي. د روسیې د جنگي الوتکو یو پیلوټ چې د پخواني شوروي اتحاد د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې الوتکه نسکوره شوې وه او دی ترای تم شوی و ژوندی پیدا شوی. د روسیې پخوانیو پوځیانو دا خبر د جمعې په ورځ له رسنیو سره شریک کړ او ویې ویل دا پیلوټ غواړي چې بیرته خپل هیواد ته ستون شي. په افغانستان کې د پخواني شوروي ځواک د دې له درکه شوي پیلوټ نوم پټ ساتل شوی او د امنیتي مسایلو په خاطر دا هم نه دی ویل شوی چې هغه د افغانستان په کوم ولایت کې موندل شوی دی. په افغانستان کې له 1990 تر 1990 میلادي کلونو د راپورونو له مخې د پخواني شوروي د پوځ 15,000 نظامیان وژل شوي دي. د روسیې د آر آی ای نوویستي دولتي اژانس په وینا په دغو لسو کلونو کې د شوروي اتحاد 115 الوتکې په افغانستان کې ویشتل شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا د شلو وره کرکټ په سیالیو کې د بنګلادیش د کرکټ له ملي لوبډلې سره مخامخ کیږي. د شلو وره کرکټ د دریو سیالیو دا لړۍ په هند کې پیل شي. سیالۍ به د هند په دهرادون ښار کې د راجیف ګاندي په نړیوال سټیډیوم کې د افغانستان په کوربتوب پیل شي. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایه رئیس شفیق الله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل
د دې سیالیو ګټل هم منتظک اړین دي. فلمونه باید په دسمبر تر دې کال تر اخره، یعنی دسمبر تر 1 تاریخه پورې باید موږ په اته غوره لوبډلو کې د نړۍ خپل مقام وساتو، تر څو موږ کولای شو په راتلونکي څلوریزه نړیوال جام کې موږ دویم پړاو کې نیخ په نیغه لاره ومومو.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړو د دې سیالیو لپاره د تیاری په خاطر 24 ورځې په هند کې تمرین کړی. د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وویل چې د جون میاشتې په 12 نیټه به د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره وګوري. ډونالډ ترامپ د جمعې په ورځ د شمالي کوریا د مشر له نږدې همکار او د شیل اصل سړي کیم یونګ چال سره وکتل او له هغه سره تر خبرو وروسته یې دا څرګندونې وکړې. د سپینې ماڼۍ په وینا په دې کتنه کې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون له لوري یو لیک هم ولسمشر ترامپ ته وړاندې شوی دی، خو ولسمشر ترامپ پرون خبریالانو ته وویل چې د کیم له لوري وررسېدلی لیک لا نه دی پرانیستی. کیم یونګ چال د مې میاشتې په 1.5 نیټه متحد ایالتونو ته ولاړ. دی په وروستیو 2 لسیزو کې د شمالي کوریا تر ټولو لوړ رتبه چارواکی دی چې واشنګټن ته ولاړ او له امریکایي چارواکو سره یې وکتل. د پلان له مخې ټاکل شوی چې ډونالډ ترامپ او کیم جونګ اون د جون په 12 نیټه په سنګاپور کې سره وګوري. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې هغه پریکړه لیک پرون رد شو چې پکې په غزه کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته د ځواب ویلو غوښتنه شوې وه. دا پریکړه لیک کویت وړاندې کړی و. بل لور ته هغه پریکړه لیک هم بشپړ ملاتړ ترلاسه نه کړ چې امریکا وړاندې کړ او پکې په غزه کې د حماس وسله واله اسلامي ډله غندل شوې وه. د امنیت شورا له 15 غړو څخه لاسو د کویت د پریکرلیک په تایید رای ورکړي. څلور ممتنې رای وکړولې او د امریکا متحده ایالاتونو چې د امنیت شورا دایمي غړی هیواد دی د پریکرلیک ویټو کړ. په غزه کې له 2014 کال راهیسې د اسرائیل او حماس ترمنځ تر بل هر وخت خونړۍ پیښې رامنځته شوې دي، خو تر اوسه امنیت شورا لا نه ده توانېدلې چې حتی یو ګډ بیان خپور کړي. د تیرو دوو میاشتو په ترڅ کې د غزې پر پوله تر 115 ډېر فلسطینیان وژل شوي او په زرګونو نور د اسرائیلي پوځیانو د ډزو پر مهال ژوبل شوي دي. اسرائیل وایي چې د خپل سرحد دفاع کوي او اسرائیل حماس ملامته کړی دی چې د اعتراضونو په سیوري کې د اسرائیل پر خاوره بریدونه کوي. او روسي خبر دا چې د سربیا د بهرنیو چارو وزارت وایي په نیویارک کې د پخواني یوګوسلاویا د حکومت یو اپارټمان په 12.1 میلیون ډالرو خرڅ کړ. د نیویارک ښار په پارک افینیو سیمه کې دا اپارټمان د خوب شپښخونی او څلور تشنابونه لري. د دې اپارټمان تاریخي اهمیت په دې کې دی چې د پخواني یوګوسلاویا سفیران به نیویارک ته د سفر پر مهال پکې اوسېدل. د پخواني کمونیست رژیم لوی مشر جوزف ټیټو هم نیویارک ته په سفر کې هلته اوسېدلی و. اسدی رډو په منځني چپه دولش پښنی په ټول افغانستان کې اوري. د مهاجرت نړیوال سازمان افغانستان ته په تیرو څو میاشتو کې د لکونو افغانانو ستنېدو یا استول کېدو ته اندېښنه ښکاره کړې. د دې ترڅنګ په خبرونه کې د کابل شهر د امنیت په اړه د افغانستان له پخواني لوی درسیز شیر محمد کریمی سر شغیدلیو.
امنیت ملی کابل خروالی ډیر تدابیر نیولای شي، نیولې دي او په پوری ګیم څه باید وکړي ولې نه عمل کیږي یو اندازې پورې غفلت دی.
د نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې د افغانستان د امنیتي وضعیت او د سولې د حلو ځلو په اړه اوریدلی شي. په هلمند کې مهاجر زندانیان را شغولي چې افغان ځواکونو د پنځشنبه په ماښام په کجکی ولسوالۍ کې له طالبانو څخه خوشی کړل.
ولو ټکول را سره وکړو دوکان داسې راشنه کړو چې ولاسونه مې تلاوت نه سم پټلې ګرد مرغلي مرغلي
ول سخت دا و چې بنديان ته به مثال زنجیر په پښو کې مرچولې عمر کله او کله چې بشپاره داخلي دله لاسونه به هم دواړه وروتل.
اساجی رډو ته ساسور را رسیدلې سم سنل ول وو د غړیا چار تفری پروګرام لرو. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي په روسي میاشتو کې تر 3 لک ډیر افغانان په داسې حال کې افغانستان ته ستنه شوي یا په زور استول شوي چې په افغانستان کې د ملکی وګړو امنیت ته ګواښته. د دې سازمان په راپور کې چې پرون خپور شو هم درز ویل شوي چې ډیر هغه افغانان چې بیرته ستنه شوي یا استول شوي بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنېدونکو چارو وزارت د جګړې او وچکالۍ له امله په کور دننه د بې ځایه شویو خلکو وضعیت هم د فشار یو ستر عامل ګڼي. نور جزئیات ته فرشتي جلال زئی پورا پور کې.
د مهاجرت نړیوال سازمان وایي په وروستیو 15 میاشتو کې 215,000 افغانان له ایران خپل هیواد ته ستانه شوي دي. دا څرګندوي چې د تیر کال په پرتله 1.5 لک زیات افغانان چې په ایران کې مهاجر وو په 15 میاشتو کې خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د روان میلادي کال له پیل راهیسې 2000 بیا اسناد او افغانان د پاکستان بیرته ستانه شوي یا له هغه هیواده په زور ایستل شوي دي. د اپریل او می میاشتو په ترڅ کې د ترکیې حکومت هم 8000 افغانان بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان په یو نوي رپورت کې چې پرون خبر شو ویلي چې افغانان داسې هیواد ته بیرته سول کیږي چې جګړه روانه ده، د ملکی خلکو ژوند مسؤل نه دی او ډیر وګړي فقر ځپلي دي. 10% بیرته ستنې شوي کورنۍ بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري، خو یوازې 9% کورنۍ سره د مرستو لپاره مالی امکانات موجود دي. د مهاجرت د نړیوال سازمان په حواله تیر کال 6 لک افغانان د ایران او پاکستان خپل هیواد ته ستنې شوي یا له یادو هیوادونو په زور ایستل شوي دي. همدارس په افغانستان کې په 2010 میلادي کال کې 3,16,000 کسان د کورنۍ جګړې له امله بې ځایه شوي دي. افغانستان د کډوالو بیرته ستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د می میاشتې پاتويشته منیټه ازادي راډیو ته وویل چې د 2013 میلادي کال له پیل راهیسې 2 لک کسان د جګړې او نورو ستونزو له امله له خپلو کورونو کډه کېدو ته مجبور شوي دي. سید حسین عالمی بلخی وویل متاسفانه په وروستیو کې ډیر خلک بې ځایه شوي دي. سږ کال د وچکالۍ له امله ډیر وګړي بې ځایه شو او د امنیت خرابېدل هم د خلکو د بې ځایه کېدو سبب دی. د ایتالیا حکومت په ورستیو کې 1,000,000 یورو له هغو افغانانو سره د مرستې لپاره ورکړی چې هرات او نیمروز ته له ایران ستنیږي. د نړیوال بانک په حواله له ایران او پاکستانه د کډوالو د بیرته ستنیدو بهیر په افغانستان کې د بشري مرستو پر ویش ناوړه اغیز کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د مهاجرت نړیوال سازمان وایي اروپایي کمیسیون تیر کال 358 افغانان له اروپایي هیوادونو هم بیرته افغانستان ته استولي دي، خو له دې سره هم د 2013 میلادي کال د جنوري او مارچ میاشتو ترمنځ افغانان د خلکو دریم ستر ګروپ و چې اروپایي هیوادونو ته ورتښتیدلي دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک په کابل کې د کورنیو چارو پر وزارت د شوي برید د هر اړخیزو تحقیقاتو شمنه وکړه. په دې حمله کې چې تېره اونۍ د چهارشنبې په ورځ وشوه، اته برید کوونکي ووژل شول او څو تنه پولیس ټپیان شول. د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په کابل ښار کې د خونړیو حملو د مخنیوي لپاره لازمه ده چې کشفي او استخباراتي ادارې هغه تدابیر چې نیولې دي عملي کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې یو هم د افغانستان پخوانی لوی درسیس شیر محمد کریمی دی. له نوموړي سره په کابل کې رحمت الله افغان مرکه کړې. د مرکې په پیل کې د امنیتي هڅو د پیاوړتیا په ارتباط ښاغلي کریمی وویل
هغه مهم ټکی دا دی چې هم پولیس په حوزو په ولسوالیو کې په کوڅو کې په هغه کې که استخبارات دي که کشف دي او امنیتي ملي په دې اندازه باید فعالیت وکړي چې کور په کور، کوڅه په کوڅه، ښار په ښار دوی باید نفر ولري وګرځي. ډېره ستړي وظیفه ده، ولې دوی باید دا ترسره کړي او ترسره یې چې نه کړي موافقت نشي ترلاسه کولی.
د کورنۍ چارو وزیر وایي چې د کابل په ښار کې وسلوالو ځال کړي دي، یعنې ځینې کسان یې ساتي او روزي. نو د دې لپاره چې دغه ستونزه حل شي څه کول پکار دي؟
دا ټول امنیتي مسله ده. امنیت ملی مقابل خروالی ډیر تدابیر نیولای شي، نیولیم دي او پی پویږیم چې څه باید وکړي، ولې نه عملي کیږي. یو اندازې پورې دغه د په اصطلاح غفلت دی. که چیرې موږ په ټولو ساحو باندې کنټرول ولرو یو او خلک دې ته جست کړو چې همکاري وکړي، او دا همکاري په داسې صورت کې کیدای شي چې له خلکو سره تماس موجود دي، مولا امام له لارې، د وکیلو ګزار له لارې، د منطقې د مشرانو له لارې، په هر کوڅه وغه کې موږ دولتي مشران لرو. دا ټول کولای شي چې په دې کې ښه نقش بازي کړي. د هوټل خاوند، د سرای خاوند، دا ټول مسؤلیت لري چې حتی روزمره باید حوزې ته راپور ورکړي. څوک راغلل، څوک شته، څوک مشکوک دی، څوک ښه سړی، څوک بد سړی دی. دا یو اوږده پروسه ده، ولې بله لار نه لري غیر له دې نه چې کنټرول وشي څوک چیرته اوسیږي، څوک څه کار کوي، او په همدار کم سره خلک تشویق کړي چې د دوی په ساحه په ګاونډ کې څوک دي چې هغه مشکوک فعالیتونه لري، تر شک لاندې دي، بیګانه خلک دي، دستي د راپور ورکړي.
څه کول پکار دی چې په کابل ښار کې هم د وسلوالو ځالې له منځه ولاړې سي، هم د کابل د چهارشنبې د ورځې ورته پیښې مخنیوي وسي؟ څه کول پکار دی؟
فعال کش، فعال امنیت، د هر ساحې د خلکو پیژندل، د مشکوکو خلکو تعقیبول، او که چیرې په کوم ځای کې راپور موجود وي، راپور راغلی وي چې په دې ساحه کې داسې یو څوک موجود دی یا مشکوک دی، فوري د هغې نیول، تلاشي کول، تحقیق کول.
جنرال شیر محمد کریمی.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.
روزګان ته مخه کوو. د روزګان د مرکز ترین کوټ یو شمېر اوسیدونکي له غلا او شکو شکایت لري. دوی ازادي راډیو ته وویل چې ګران بیه موټر د غلو له ویرې په ښار کې نشي چلولی. زموږ خبریال شریف الله شرافت موضوع له امنیه قمندانۍ سره هم په دې راپور کې شریکه کړې.
دا د ترینکوټ ښار دی، کوم چې نسبت د نورو ولایتونو ښارونو ته ډیر کوچنی دی، ځکه څلور ناحیه او څلور جاګې لري. د دغه ښار اوسیدونکي چې زیاتره مهاجر دي او په یاد ښار کې له جګړو څخه سرونه خوندي کړي، اوس پر جګړو سربیره غلو یې ژوند ورترخ کړی دی. دوی وایي په ښار کې سرونه هم خوندي نه دي او قیمت لرونکي موټر نسي چلولی، ځکه د دوی په خبره چې په عام معذر کې غله ترې اخلي.
په کلاچو یا په بازار کې داسې غلاوې شروع دي، خلک ویشتل کېږي او موټر ځینې اخیستل کېږي. معنا ښه موټر ښه موټرسایکل دی شی د کور نه سرسته چې په زور ځینې اخیستل کېږي.
سیام وروره، داسې خبرې ستا د خلکو ستا وسایل موټر غلا کېږي، ښاریان یې ډېر اندېښمن کړي دي خبرې. نو داسې په اوتاک کې اتمن یوه او دوې غلاوې کېږي، خلک وایي چې نن پلانکي صاحب موټر واخیستې، پلانکي صاحب نه موټرسایکل واخیستې.
نو کور کې د چاو خوللو په مهال مو ږغونه تر غوږو سوله، کله چې راووتو په زور سره یې دی غریب سړي سره موټر واخیستی چې هغه ډېرې بدې ورځې هم ورته کولې، د خلکو د سترګو په وړاندې د هغوی څخه واخیست.
ولا بېخي ډېرې شوي دي، په دغه اول په دغه روژه کې دوه درې موټر غلا شوي.
دوی وایي په ښار کې د غلاو د زیاتوالي لامل یو هم د ځوانانو بېکاري ده او بل هم د امنیتي مسؤلینو کمزوري مدیریت دی.
دا چیزې د هر څه چیزې څوک نه مجبورۍ سره کوي، څوک وروره داسې کارونه کوي. اگر د مجبورۍ سره کېږي کار کسب نسته، غریبي نسته، ورو روزانه نه پیدا کېږي.
اوس دا چې د روزګان ښار ډېر ماسیره ښار دی، یو څلور چوکه دي، دولت ته ډېر د شرم ځای دي چې دغه یو څلور چوکه هم دوی په امنیت کې نشي راوستلی، او په دغه لنډه ساحه کې هم ښاریان ډېر په فریاد دي او د دوی څخه موټران خلک دي.
دغه چاري اوس د ترینکوټ ښاریان اندېښمن کړي او له دولت څخه غوښتنه کوي چې د غلو مخه دی ونیسي.
او سل په سل کې بیرې په خدای ته دغه ځای رواني مر درغه ساته پیز مر سره وام چې څو مر دغه څه کړه خو رواني رو بازار.
نو زه خپل هم تو ښاریان دا چې اندېښمن کړي دي خبرې چې ورور د حکومت سره دغه یو ارزول لري چې د ښاریان امنیت ونیسي او د غلاو مخنیوي وکړي.
د اورزګان ولایت د امنیت کمانډاني مسولین هم د خلکو یادې خبرې مني، خو وایي چې پولیس یې له ښاره بیرون له وسلوالو سره په جګړه بوخت دي، نو ځکه غلو ته موقع پیدا شوي. د امنیت کمانډاني جنایي مدیر سید نسیم ورداګ ازادي راډیو ته داسې وویل:
موږ خو د موږ معلومات خو دغه دي چې په خپل ترینکوټ په ښار کې بیا د کمانډاني مطابق د تشکیل موږ حوزې لرو، کندکونه لرو، امنیتي بیا ریاست امنیتي لري.
په ترینکوټ ښار کې غله پر داسې مهال له خلکو څخه په عام مازار کې موټر اخلي چې په دغه ښار کې د پولیس لنجر او پولیس تر ملکي خلکو ډیر دي، ځکه دغه ښار له تیرو شاوخوا دوه کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو سخت محاصره کړي، ځکه د پولیسو او دولتي کسان لپاره دغه ښار یوازنی د میلې ځای دی. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د افغانستان امنیتي وضعیت او د سولې هلو ځلو ته نړیوالو چاپي خپرونو په خپلو تازه ګڼو کې کتنه کړې. دغه چاپي خپرونې صفي الله ستنګزي لوستي له د بوور
د لانګوار ژورنال خپرونې د افغانستان په اړه یو مقاله لیکلې ده چې عنوان یې د اسلامي دولت ډلې د کابل د برید د یوې لس کسیزې مسؤولې ډلې عکس خپور کړی دی. دا عکس هغو بریدګرو ته نسبت ورکړل شوی چې د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دفترونو برید وکړ. خپرونې له دې برید وروسته په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن څرګندونو ته اشاره کړې ده. په یو خبري کانفرنس کې هغه ویلي چې د ده په باور دا حمله د طالبانو او حقاني شبکې وه، خو ویې ویل په دې اړه د معلوماتو په څېړلو بوخت ده. د دې مقالې لیکوال دا هم ویلي چې که چیرته دا د بریدګرو اصلي عکس وي څېړنې ناسمې دي، او د لیکوال په باور دا برید د ابوبکر البغدادي پلویانو کړی. بغدادي د داعش اسلامي دولت ډلې مشر دی. اخو د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې په کورنیو چارو وزارت د چهارشنبې ورځ د برید په اړه وویل د پیښې د څرنګوالي سپیناوی روان دی. برمک زیاته کړه دا باید وپلټل شي چې د بریدګرو موټر له کومو لارو راغلي، آیا د کابل په ښار کې دننه په شخصي کورونو کې چې ترورستان پکې ساتل شوي وو ساتل کیږي، یا ترې وتلي او یا له بېلابېلو لارو ښار ته دننه شوي. اخو د کابل امنیه قمندان جنرال داود امین وای کوم موټر چې بریدګرو کارولي اسناد یې نه درلودل او د پیژندلو لپاره یې څېړنې روانې دي. د جنز ډیفنس آنلاین خبرونې په هلمند کې د طالبانو په یو مرکز د امریکایي پوځیانو د وروستۍ حمله په اړه لیکلي دي. د مقالې عنوان دی د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي څه باندې اویا طالب مشران په افغانستان کې په کره بریدونو کې وژل شوي دي. په دوام کې راغلي چې دا بریدونه د می په میاشت کې ترسره شوي دي. جنز ډیفنس د غوڅ ملاتړ د ماموریت په حواله لیکلي دا په 1200 وروستیو کلونو کې د طالبانو مشرانو ته تر ټولو لویه ضربه وه. نیوزویک مجلې په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت او امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وروستۍ څرګندونو ته اشاره کړې ده. جنرال نیکلسن تازه د افغان حکومت او ځینې طالب مشرانو له پټو خبرو پرده پورته کړه. هغه همداراز ویلي چې نړیوال سازمانونه او بهرني حکومتونه هم په دې خبرو کې شریک دي. اخوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د جنرال نیکلسن دا خبرې رد کړې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د فبروري 28مه طالبانو ته له قید او شرط پرته د سولې وړاندیز وکړ، خو طالبان پرته له دې چې ځواب ورکړي د اپریل په وروستیو کې د خندق په نوم پسرلنی عملیات پیل کړل او ویل امریکایان او د هغوی کورنۍ پلویان به هدف وګرځوي.
بوسر با قوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
The masses is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د سوریې ولسمشر له امریکایي ځواکونو غوښتنه کړې چې له سوریې څخه دې ووسی. بشار الاسد خبرداری ورکړی چې په سوریه کې د امریکایي ځواکونو د حضور په دوام سره به د سوریه او امریکا د پوځونو ترمنځ کړکېچ زیات شي. د سوریه ولسمشر ټینګار کړی چې د کوردانو په مشرۍ د سوریه د ډیموکراتیکو ځواکونو لپاره یوازینی انتخاب مذاکره او له حکومت سره روغه جوړه ده. د اسد رژیم چې ایران، روسیا او حزب الله ډلې ملاتړ کوي په دې وروستیو کې له افراطي وسلوالو زیاتې سیمې نیولې دي. سالم محمد صالح راپورټ لري.
د سوریه ولسمشر بشار الاسد خبرداری ورکړی چې امریکایي ځواکونه له سوریه څخه ژر ونوځي د امریکا او سوریه د ځواکونو ترمنځ به کړکېچ لا پسې زیات شي. اسد روسیې له آر ټي یا راشا ټوډي ټلویزیون سره په مرکه کې د پنځمې په ورځ ټینګار وکړ چې د کوردانو په رهبرۍ د سوریه له کورد ځواکونو سره مذاکرو ته تیار دی. د سوریه ډیموکراتیک ځواکونه چې کوردانی مشري کوي د امریکا له خوا ملاتړ کیږي او اوس مهال د سوریه پر یو پر څلورم برخه کنټرول لري. خو بشار الاسد وویل د ډیموکراتیکو ځواکونو تر ولکې لاندې سیمو د بیا نیولو لپاره به له زور څخه استفاده وسی. د سوریه ولسمشر وویل په سوریه کې وازنی ستونزه ډیموکراتیک ځواکونه دي، خو د دې ستونزې د حل لپاره دوی لارې په مخ کې دي.
زما په نظر تر ټولو غوره انتخاب روغه جوړه ده. دا زموږ په پروګرام کې هم شامل ده، خو که دغه پروګرام ګټه ونه کړه یوازینی چلن زور ته مخه کول دي.
بشار الاسد دغه راز ټینګار کړی چې امریکا باید له سوریې څخه خپل ځواکونه وباسي. د هغه په خبره واشنگتن باید په عراق کې له خپلو تجربو درس واخلي، ځکه د ده په خبره په سیمه کې خلک نور د بهرنیانو حضور نه مني. خو د اسد دغه خبرداری د امریکا د دفاع وزارت عکس العمل پر راولې دی. د امریکا د دفاع وزارت یو پوځي چارواکي ډګر جنرال کینت مکنزی وویل په سوریه کې شکیل لوري باید پوه سي چې پر امریکایي ځواکونو یا هم زموږ پر ائتلافي شریکانو حمله به یوه بده پالیسي وي. د بشار الاسد د رژیم ځواکونه چې د ایران، د روسیې د هوایي حملو او د حزب الله د افراطي وسلوالو ملاتړ ورسره دی، په وروستیو میاشتو کې توانېدلی له داعش او د کوردانو له ملیشو ګڼې سیمې ونیسي. بشار الاسد د روسیې راشا ټوډي ټلویزیون ته وویل که د نورو مداخله نه وي د سوریې جګړه ژر پای ته رسیږي.
له بهرنۍ مداخلې پرته په سوریه کې د وضعیت ښه کېدل تر یو کال زیات وخت نه نیسي.
د سوریې په اوکراینه کورنۍ جګړه کې تقریبا 15 لکه کسان وژل سوي او 15 میلیونه نور کسان له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي. د سوریې ولسمشر په سوریه کې د ایران د حضور په اړه وویل چې په سوریه کې محدود شمیر ایرانی سلاکاران سته چې د سوریې قواو ته سلام مشوره ورکوي. هغه د می د لسمې حملې ته په اشاره وویل چې په لسګونو کسان یې په نتیجه کې وژل سوي یا هم ټپیان سوي او یو ایرانی هم پکې نه و شامل. اسرائیل ادعا کړې چې په هغه حمله کې په سوریه کې د ایران ځینې تاسیسات وشتلې دي. خو د سوریې د بشري حقوقو د سره ډلوي له اپریل میاشتې راهیسې په سوریه کې د اسرائیل په هوایي حملو کې 18 ایرانیان او ایران پلوه پوځیان وژل شوي دي.
په نړۍ کې تر ټولو ګران بیه ښار کوم یو دی چې هر څه پکې ګران دي او کوم ښار ارزان بیه دی؟ البته پایتختونه مې مطلب دی. وړاندې به یې په خپرونه کې واوري خو اوس د امریکا د جمهور رئیس څرګندونې. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د جون میاشتې په 12مه نیټه د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د کتنې پلان پر خپل ځای دی. ډونالډ ټرمپ پرون د شمالي کوریا د مشر له نږدې همکار کیم یونګ چال سره وکتل او له هغه سره تر خبرو وروسته دا څرګندونه وکړه. د سپینې ماڼۍ په وینا په دې کتنه کې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون له لوري یو لیک هم ولسمشر ټرمپ ته د بحث لپاره وړاندې شو. د دې خبرو نور جزئیات د فرشتي جلال زی پورا پور کې.
د سپینې ماڼۍ ویاندی سارا هکبی ساندرس وویل چې ټرمپ او د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د شمالي کوریا د مشر له پلاوي سره په سپینې ماڼۍ کې کتلي دي. ساندرس وویل چې پرون په سپینې ماڼۍ کې د کتنې ته د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار جان بولتن هم ورغلی و. کیم یونګ چول د شمالي کوریا د حکومت یو لوړ رتبه چارواکی او د هغه هیواد د مشر کیم یونګ اون د شي لاس سړی دی. هغه د می میاشتې په یو دېرشمه نیټه متحدو ایالاتو ته سفر وکړ. کیم یونګ چول په وروستیو دوو لسیزو کې د شمالي کوریا تر ټولو لوړ رتبه چارواکی دی چې متحدو ایالاتو ته سفر کړی دی. هغه د جمهور رئیس ټرمپ سره تر کتنې مخکې په نیویارک کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل او د کیم یونګ اون او د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ترمنځ په راروانه کتنه یې خبرې وکړې چې د جون د 12مې نیټې لپاره پلان شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ وویل چې د پامپیو او چول په خبرو کې د پرمختګ له امله د هغوی کتنه ژر پای ته ورسېده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د پنجشنبې په ورځ د امریکا د جمهور رئیس او د شمالي کوریا د رژیم د مشر ترمنځ د راروانی کتنې په اړه خبري اعلان وویل.
The conditions are putting President Trump and Chairman
Kim. لکه څنګه لپاره شرایط چې پرېس ټرمپ او مشر کیم داسې موقعیت برابر کړی چې موږ باور دواړه په مخامخ کتنه کې رښتینی پرمختګ کولای سي. موږ په تیرو دوه اویا ساعتونو کې واقعي پرمختګ کړی دی. ټاکل شوی چې د امریکا او شمالي کوریا مشران په سنگاپور کې سره وګوري. خو د امریکا جمهور رئیس د پنجشنبې په ورځ د شمالي کوریا سره په خبرو کې په لنډ وخت کې د ستر پرمختګ د امکان په اړه شک څرګند کړ او ویل چې د دې امکان ډیر دی چې په یو دوه یا درېو کتنو کې پرمختګ ونشي، خو ویل چې بل اخر به پرمختګ کیږي. واشنگتن غواړي چې کوریاګانې په بشپړ ډول له اتمي وسلو پاک شي او په مقابل کې به یې پر پیونګ یانګ یو شمېر لګول شوي اقتصادي بندیزونه لري شي او ځینې پوځي امتیازات به هم ورکړل شي.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه تولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. په یوې نوې څېړنې کې ویل شوی چې د سویس زوریخ ښار تر ټولو ګران بیا او د مصر پلازمینه قاهره تر ټولو لارزانه ښارونو څخه دي. د څېړنې له مخې دا هم څرګنده شوی چې د امریکا د کالیفورنیا ایالت په لاس انجلس کې خلک د شو عوایدو له کبله د ډیرو شیانو د رانیولو وس لري. صالح محمد صالح نور معلومات ترکوي.
د نړۍ د وو اویا لویو شهرونو په اړه په یو نوي څېړنې کې ویل شوی د سویس مالی مرکز زوریخ د نړۍ له تر ټولو ګران بیه او د مصر پلازمینه قاهره له تر ټولو ارزانه شهرونو څخه ګڼل شوی دی. د سویس د بانکداري او مالی خدمات ادارې یا یو بی ایس د درجه بندی لمخې د امریکا د کالیفورنیا ایالت په لاس انجلس کې د کارګرانو د اویدو د ش او سات لکه بل زیات خلک د نیویارک د اوسیدونکو په نسبت د شیانو او توکو درانیولو توان لري. لاس انجلس په نړۍ کې د پیر یا رانیولو د قدرت په تړاو د درجه بندی په سر کې راځي. په دویمه درجه کې د سویس زوریخ راغلی چې د ساحل پر غاړه پروت شار دی. په سویس کې د خلکو د معاشونو اندازه هم تر ټولو لوړه ګڼل شوی ده. نیویارک په لسمه او لندن په دې تړاو په درویشتمه درجه کې راغلی دی. د نړۍ د یولسو ښارونو په اړه د سویس د بانکداري او مالی خدماتو د ادارې یا یو بی ایس د معلوماتو له مخې که څوک آیفون یو لپټاپ یا نیټفلکس رانیسي په هانګ کانګ کې چې هر څه پکې ګران دي دا شیان ورته ارزانه تمامېږي. په توکیو، نیویارک او ستاکهولم کې خواړه، یو بوتل شراب یا واین او فلم ډېر ګران تمامېږي، خو برعکس په پراګ، مکسیکو سیټي او ریو دی جانیرو ښارونو کې دا شیان ارزانه دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
قاری محمد ادریس له فاریاب څخه پر استول سمس کلی کې طالبان او حکومت د ملکانو مرجوب لته پام لرنه نه کوي. محمد قاسم ځواک له هلمند پښتنه لري چې د افغانستان د کرکټ لوبه سبا له بنگلاديش سره په څو بجو ده. دغه لوبه د کابل په وخت مازیګر 15 بجې پیل شي. عبدالواحد مدقق له لوګر هم د افغانستان د کرکټ لوبه پاړه پښتنه کړې ده. د افغانستان د کرکټ درې لوبې له بنگلاديش سره دي. د شلو ورونو لوبې دي. له هغه وروسته د جون په 14مه نن د جون 2مه ده له هند سره د افغانستان د کرکټ ټیسټ میچ لوبه ده، 15 ورځنی لوبه. محمد انور محزون له خواجه ګوهر څخه دي کې ولې ازادي راډیو دا اوریدونکو د غوښتنه نه پر ځای کوي چې سمسونو ته ډیر وخت ورکړي؟ د راډیو خپل پالیسي ده چې نور مطالب هم لرو د راډیو، نو د همدې له خاطره شای د راډیو مشان دا غوره ګڼي چې سمسته هم دومره وخت ورکړي. اتنی می بجې شوې لند خبرونه. د غزنی مرستيال ولی وای کچا مجلسان جغتو امندړ ولسوالی له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي، خو هغه راپورونه سم نه دي چې دا ولسوالی د وسلوال مخالفانو تر محاصره لاندې دي. د روسیې د جنگي الوتکو یو پیلوټ چې د پخواني شوروي اتحاد د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې الوتکه نسکوره شوې وه او دی ترایتم شوی و، ژوندی موندل شوی او روسي رسنۍ وایي چې دی هڅه کوي چې بیرته روسیې ته ستون شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا د شلو واره په سیالیو کې د بنگلاديش د کرکټ له ملي لوبډلې سره په هند کې مخامخ کیږي. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ وایي چې د جون میاشتې په 12مه نیټه به د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره وګوري. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې هغه پریکړه لیک پرون رد شو چې پکې په غزه کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته د ځواب ویلو غوښتنه شوې وه. دا پریکړه لیک کویت وړاندې کړی و. بلور ته هغه پریکړه لیک هم بشپړ ملاتړ ترلاسه نه کړ چې امریکا وړاندې کړ او پکې په غزه کې د حماس وسلواله اسلامي ډله غندل شوې وه. او د سربیا د بهرنیو چارو وزارت وایي په نیویارک کې د پخواني یوګوسلاویا د حکومت یو تاریخي اپارتمان یې په 2.1 میلیون ډالر خرڅ کړ. اسد جراډو په منځني چپتول شپښنې په ټول افغانستان کې اوریده. په روانه خبرونه کې وړاندې د غوړې اچار 19 سفري پروګرام درو او همدارس به تاسو دا ووري چې په هلمند کې اکثر کاروانګر د کوکنارو دوهم فصل ته چمتووالی نیسي، خو مخکې تر دې چې د هلمند د کوکنارو په اړه مطلب وړاندې کړو، د هلمند د زندانیانو حال اخلو. د طالبانو له زندان څخه خوشی شوي کسان کیسې کوي. د پنځشنبه په ماښام افغان ځانګړي ځواکونو د هلمند د کجکی ولسوالۍ په مربوطاتو کې د طالبانو له وسندانه 115 تنه چې 15 شخصي دی را خوشی کړل. په 215 میوان قولي اردو کې د خنجر پونم د ځانګړي ځواکونو مسولان وای زندانیان په داسې سیمو کې چې هیڅ ډول آسانتیاوي نه درلودې ساتل کېدل. طالبانو د افغان ځواکونو د دغو عملیاتو په عکس العمل کې ویلي دي چې خوشی شوي کسان ټول مجرمین دي او تر عدلي تعقیب لاندې ول. له هلمند څخه مش خبريال الیاس دایی له نور تفصیل سره.
خیرنی جامع په یو لوی تالار کې پر وسپونیزو چوکیو ناست زندانیان چې لږتر لږه 15 میاشتې د وسلوالو په زندان کې تیر کړي دي خوشاله خو حیران ښکاري. دوی نه پوهېږي چې حکومت به د وسلوالو له زندانه تر رخش کولو وروسته ورسره څه کوي، خو د طالبانو له زندانه جالبې خاطرې راوړي دي. د کندهار اوسیدونکی او د پوهنتون استاد ضیا وایي شپږ میاشتې کېږي چې پر یوه عادي کورنۍ موضوع د وسلوالو لخوا زنداني سو. د ازادي راډیو ته وویل وسلوالو وهل او په نس یې نه مړول.
خاطرې خو ډېرې وې د طالبانو په زندان کې. یو دا چې دی زندانی ساتي عامه په نس یې نه مړوي. هغه کوم مصرف چې کوم خوراکونه موږ کول هغه په خپل شخصي مصرف په خپل شخصي لګښت باندې موږ کوله. او بل سخته دا و چې بندیانو ته به مثال زنجیر په پښو کې مراچولې عمره کله او کله چې بشپاره داخلېدله لاسونه به هم دواړه وروتلل. عمر داسې و چې بعضې بندیانو چې د هغه د وړوکې دورې څخه مثال د 12 کالو اتا د 13 کالو څخه بیا تر 80 کالو تر 90 کالو بندیان موږ ولیده چې بیخي پر لکړه بند تلل.
د کجکي ولسوالۍ د سور کاریز د دې بابا په کلي کې د وسلوالو طالبانو د زندان څخه دره خوش سو کسانو په ډله کې 15 ښځې او 2 ماشومان هم شامل دي. د ګرمسیر د 1000 جفت اوسیدونکي صدیقه وایي 15 میاشتې وړاندې وسلوال په کور ورننوتل. په دې تورې د لوکسل موټر په ډکنی کې ترکجکی وړ او زندانی کړ چې د سلام په نوم د مخابراتي شبکې سیم کارت کاروي او افغان ځواکونو ته معلومات ورکوي.
ولته سلام سیم کارت لراست څه سخشن چارواکي دي څه خبرې ورسره کوي سم ورته ونی ورسره کوول ټکول را سره وکړو نوکان یې داسې راشنه کړو چې ولاسونه متر دا وته نن په لګر د مرغړی مرغړی سو ولک زوري کړه زایت سپدا سلام سیم کارت مناسب ته ځاسکر سره خبرې کوي مور تل مش پاسکر نه خبر مات بل نه وړو نه دی غم دواره پیران کړي ول دا به ایران ته نه دی تللی دا تللی د چارواکو ته مور تل نه دی تللی ول سړي دلت بل نه لري نه پلاس نه ورسله سره غرمه او مش خپل په کور کې بده و بل لاله تر ګریوانو را کښول په سلور نه پر حالت مو والو یا ټکول غالي را باندې سړي کړه برځه د لوکسل ډکنی ته راشول بار به هم ډیر چیغواله بدالی وکول بیا د ډکنی سره وکړل بیا ته بسټ کې ورغورځول سپک کې وشکنځل را تکول ته پکانه را باندې نیول ول کزور کړه زای تس به دا خبره مناس مور ته ویل چې بند پر بند مارکه لمر دا خبره نه منو نه ماسکر ته مش خبر وکړي.
د وسلوالو طالبانو ویاند کار یوسف احمدی په یو پیغام کې خوشحسي کسان ټول مجرمین بلل دي. احمدی رسنوی ته پاستول سیوی ملکی لیکلی دی چې خوشحسي کسان درونوی تنه دي چې قاتلین غله او پنشروج دي کسان پکې شامل دي. د کجکی د زمینداور بل شجنه اوسیدونکو حلیمه چې د افغان ځنګړو ځواکونو د عملیات پر مهال خوشحسي دوی کله چې شپږ میاشتې وړاندې بارنوی ځواکونو د یو شمیر قاچاقبرو د نشي توکو د پروسس فابریکې بمبار کړې طالبانو دا ونیوله او د افغان او بهرنیو ځواکونو سره د اړیکو په تورې زندان ته واچوله.
موږ کینځه میاشتې کې چې بندیانې کړي د روژې میاشت موږ شپږمه ده ناسې بندیانې کړي ول تاسو د دولت سره همکار یا ټول شناختخین په لشکرګاه کې یا په کابل کې دي غټ غټ واکونه اره پلا چاپه به دلته خو دي ډېر کشاقبران چې زموږ په وطن کې دغه دي ول دا موږ دا د کشه تیارې ده ونه دا تاسې ال ورکوي تاسې دا یو کور دلته تاسو ورسره همکار یاست په ډیر ظلم په ډیر دغه ګیر کړلو ګرفتار یې کړل برای په نورو هم تلاشي کول یا په نورو داسې ډکنۍ ته بې ورو غورځولو بار بیا داسې په کپړو مخې پرتي د لوکسلو دغه داتنګې ټکنۍ بې وي بالا کاره کوم کوم چیغې ولې کار څنګه کول بالا ایس په کیسه کې ملانه وخنده یو دغه لایله راکول مرتبه توبه ستاسې وسوسې مرګ خراب دی.
په 215 میوند کل اردو کې د خاصو عملیاتو د اپراسیون مشر ډګروال زبی الله محمد د طالبانو د ویاند هغه تور رد کړ چې د امریکایي عسکرو په مرسته د طالبانو دوه زندانونه مات کړي دي. هغه د رسنیو سره په خبرو کې وویل د عملیاتو پر مهال د زندان څلور وسلوال ساتونکي هم وژلي او ګڼ شمېر چاودېدونکي توکې له منځه وړي دي.
دښمنان قسم خورده کې نه صلح را قبول لري نه قانون او نه دولت او نه هیڅ ځای در عملیات خندق یا اعلان کردن تقریبا یک ماه یکونی ماه پیشتر مگر در نتیجه شما دیدی که امین نیروهای کماندو در سر سر افغانستان از خود قهرمانی شجاعت نشان داد جواب دندان شکن داد و هیچ توانمندی دشمن نداره که به ما مقاومت کنه.
د کجکی ولسوالۍ د زمینداور پراخ سیمه د تیرو څو کلونو راهیسې د وسلوالو په ولکه کې ده چې د معلوماتو له مخې مهم پټن ځایونه د کومندې مرکزونه او د نشي توکو د ساتنې او پروسس ځایونه لري. دا پروان میلادي کال کې څومزل دی چې افغان ځواکونه د وسلوالو پر زندانونو عملیات کې ګڼ شمېر ملکي او نظامي کسان راخوشي کوي او کورنوی ته یې سپاري. په دې زندانیانو کې اکثره وخت د افغان ځواکونو هغه سرتیرو هم بندي وي چې د تیرو جګړو پر مهال اسیر شوي وي. محمد علي استاي د ازادي راډیو هلمند.
په هلمند کې تمکی شو. په دغه ولایت کې ډیری کروندګر د کوکنارو دوهم فصل ته چمتووالی نیسي. له دغو کروندګرو څخه یو وایي له دې کبله چې سږ کال په هلمند ولایت کې د کوکنارو کر د له منځه وړلو کمپاین عملي نه شو دوی کولی شي تر څلورو فصلونو پورې کوکنار وکړي. د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت مسؤولان ناامني او د نړیوالو متحدانو لخوا د بودیجې کمښت د دې کمپاین د نه عملي کېدو عمده لاملونه یادوي. خو طالب سرچینې وایي په نیش وهلو لمځکو د اوشتر ټولولو او حتی د تریاکو په انتقال کې برخه لري. ملالۍ بشیر په دې اړه یو تفصیلي راپور لري.
له دې سره چې په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کر د له منځه وړلو کمپاین ونیسو کروندګر وتوانېدل په دغه ولایت کې د کوکنارو تر یوه زیات فصلونه وکړي او وسلوال طالبان هم له دې لارې زیات عواید ترلاسه کړي. له دغو کروندګرو څخه یو کس چې د هلمند په نادالي ولسوالۍ کې اوسي او د امنیتي دلایلو له کبله یې نسو کولای خپل نوم وښيي ازادي راډیو ته وویل د کوکنارو په لومړي فصل کې چې په دې وروستیو کې پای ته ورسېد پر اته جریبه مځکه یې کوکنار کرلی و. د دغه کروندګر په وینا له دې سره چې د کوکنارو د کار ټول زیار د ده پر اوږو دی، خو دی د خپل مځکې د حاصلاتو یوازینی څښتن نه و، بلکې وسلوالو طالبانو له هر جریب مځکې څخه چې پکښې کوکنار کرل کېږي له درو څخه تر څلورو خوردو کوکنار د اوشر په توګه واخیستل. د زیاته کړه چې سږ کال په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کر له طریقه طالبانو ډېر عاید درلود. ده وویل
که به تاریخ اقسام و که به خراب و که به تشه و که به بد وي، که به تاره ماښام ډوډۍ درلوره که به نه درلوره، تا به درې تېره تاریخ څلور تېره تاریخ به تاسو نن ورکوه د هرې لارې چې وه. په دې کال د تاریخو د نتیجې نه دوی ته ډېره ګټه ورسېدل. که د پلان نه دغه نه نشګوره وړې نو دغه خپله پر خیلانه وړې دي په خرورو خرورو یا تعداد چې تنوع تنوع له دوی ته ورسېدل ډېر، ځکه یو خو دوی دغه دوه درې تېره پر جرب باندې څلور تېره دا پر جرب باندې ټولې راولاړېږي. د دې پر سر باندې هر سهار یو طالب راځي چمده اخلي، د خدای او خدای واسطه وي د مجاهدین تر کومک وکړي چې ورنه کې نور څه پر ځای وي اتمنې غواړي. او بل که یو طالب به راغلی هم دی او خدای واسطه درته وغوښته وه طریقې تاریخ په لږو که به ډېرو درته یې جوړم، بیا به بل طالب درسې پسې راله. دا هر سهار به درې څلور طالبانو دغه وړل درڅخه، او پر اخره ورځ چې به لسمه ورځ را ورسېدل خپل د دغه حساب د مرکې پرچا به راوړه درته ول که نه څوم تر کومک وکړي.
په هلمند ولایت کې د طالبانو یوې سرچینې له ازادي رادیو سره په خبرو کې تایید کړه چې طالبانو سږ کال په هر جریب مځکه کې له درو تر څلورو خوردو اوشر ټاکلی دی. دغې سرچینې خپل نوم ځکه ونښود چې له رسنیو سره د خبرو صلاحیت نه لري، خو وی ویل چې په هلمند کې طالبان نه یوازې له مځکو اوشر ټولوي، بلکې په ډیری برخو کې د مځکې له څښتن سره په نیش وهلو کې مرسته کوي. د هلمند کروندګر وایي وروسته له هغه چې طالبانو ته یې له خپلې مځکې اوشر او زکات ورکړ، تر اووه کیلو کم کوکنار ورته پاته سول چې هغه هم په ډېره کمه بیه ورخرڅ سول. د ده په وینا پخوا به څلور نیم کیلو کوکنار چې په هلمند کې ورته یو من ویل کېږي په یو لک پاکستاني کلدارو پلورل کېده، خو اوس چې د کوکنارو قرض زیات سوی په هلمند کې د هر من بیه 25000 کلدارو ته رسېدلې ده. کله چې مو په هلمند کې له دې کروندګر څخه د کوکنارو د پیر په اړه پوښتنه وکړه،
دوره خوره د طالبان سره دا کچکبر ته ګرځي ورسره دغه تاریخ جنرالي چې داسې یو نفر نه دی ناست، نه دوه نفر ناست دی، په فلاحو کسان ناست دي مشرانو ته ولاړ دي په خرورو خرورو ورته پرته دي. د هلمند څخه د بارنچې د هلمند بارنچې ولسوالۍ د دې د بارنچې ولسوالۍ کې دوره خپله ځای پر ځای کېږم. دغه ځای ته خدای دې پاکستان ته اوړي، خپله د بارنچه له پاکستان سره ترحت لري. نو پر هغه لاره باندې دا دوی تقسیمېږي، بیا نو دوی بارنچه له خواته خه نیمروز ته اوړي. نیمروز خپله د افغانستان یو ولایت دی چې هغه ولایت د ایران سره ترحت لري، دوره خپله ایران ته اوړي او همداسې نور ځینې هېوادونه نور دي.
د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان له ازادي راډیو سره په خبرو کې په هلمند کې د تریاکو د بیې د کمیدو خبره تایید کړه، او وی ویل چې په هلمند کې د هیروینو د تولید او پروسس پر فابریکه د بهرنیو ځواکونو بمباري په دې ولایت کې د تریاکو د بیې د کمیدو لامل سو. شاغلی افغان وایي
په د اخر کې چې د خارجانو دلته د دې اډې د روسونو د تریاکو د دې فابریکه بمبار کړلې په دغه باندې دا شنم ویل کېدل چې باکې دی هلته مکیټ ډک شو، نور باید دلته د تاریاکو نرخ راټیټ شي. واقعا هم دغه شنو چې مخ د تاریاکو یو من په یو لک پاکستانی کلدار خرچ دی، ولی اوس هغه یو من تاریاک په 25000 پاکستانی کلدار خرچ، یعنی درې برابر خپل نرخ د هغه بمباروي سره لاس ورکړی دی.
په افغانستان کې ډیرا د امریکا نظامي ځواکونو چارواکو د روان میلادي کال په لومړیو کې په هلمند، فرا او نیمروز کې د مخدره موادو د تولید د لسګونو فابریکو د تخریب خبر ورکړ. جیمز هکر په افغانستان کې د امریکایي قواو یو لوړ پوړی قومندان دی چې هغه مهال یې ویلي وو د طالبانو د تمویل منابع به قطع کړي چې د دې ډلې فعالیت کم سي. د هلمند کروندګر چې پر خپل اته تجربه مځکه کوکنار کرلی همداراز ازادي رادیو ته ویل چې د یو کال پر مهال په هلمند کې کروندګر څلور فصله کوکنار کوي چې اوس مهال د کوکنارو د کرد وهم فصل په دغه ولایت کې دوام لري او تر اخیر ورسته به دریم فصل پیل سي. د دغه کروندګر په وینا په خپل هم پر اتلونکو څو ورځو کې د کوکنارو د کر دوهم فصل پیلوي. د کوکنارو د کر ښه حاصلات په اوبو پورې تړاو لري، او په هغو سیمو کې چې بارانونه ډېر وي د کوکنارو کر ښه حاصلات لري. د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت او د مخدره موادو او جرایمو پر ضد د ملګرو ملتونو دفتر په ګډه سروې کې چې د روان میلادي کال د می میاشتې په شلمه نیټه خپره سوه، راغلی چې تیر کال په افغانستان کې شاوخوا 9000 ټنه تریاک تولید شوي. په افغانستان کې د مخدره موادو او جرایمو پر ضد د ملګرو ملتونو د دفتر رئیس مارک کولهون ویلي چې په 2018 کال کې 328 زره هکټار مځکه کوکنار کرل سوي و چې د 2016 کال په پرتله 3.5% زیاتوالی ښیي. د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د سروې رئیس سید نجیب الله احمدي وایي د روان کال دې ته ورته سروې به په اګست میاشت کې بشپړ سي او په سپتمبر میاشت کې به خپره سي. له دې سره چې د سږ کال سروې تر اوسه نه ده بشپړه سوې، ښاغلی احمدي د دغه وزارت د موندنو پر اساس وایي احتمال نسته چې په هلمند کې د کوکنارو کار کم سوی وي.
سږ کال د هغو عکسونو پر اساس چې له سټلایټ څخه زموږ لاسته راغلي د کوکنارو په کار کې کموالی راغلی، خو په جنوبي ولایتونو په ځانګړې توګه هلمند کې د کوکنارو په کار کې د دومره کموالی نښه نه لیدل کیږي. حتی په 2018 کال کې سوي سروې ښیي چې په هلمند ولایت کې پر 50% کرنیز مځکه کوکنار کرل سوي وه او هیڅ کله نه و چې د کوکنارو له کاره پاک وي.
د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت د سروې رئیس د دې دلیل چې ولې د کوکنارو د منځه وړلو کمپاین په هلمند ولایت کې سږ کال نه دی عملي سوی داسې یاد کړ.
په لومړي سر کې امنیتي وضعیت د دې لامل سو چې په هلمند کې د کوکنارو کروندو د له منځه وړلو کمپاین عملي نه سو، ځکه د هلمند ډېرې برخې د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي. په دویم قدم کې نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا سفارت ژمنه کړې وه چې د هر هکټر مځکې د پاکولو په بدل کې به 250 امریکایي ډالره کروندګرو ته ورکول کیږي. پر خپل وخت دغه پیسې ورنکړل سوې چې د پیسو یوه برخه د ولایت بودیجې ته ولاړ سي او استفاده ورڅخه وسي. همدغه علتونه و چې په هلمند کې د کوکنارو کر له منځه یو نه وړل سو.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت مرستیال د 2018 کال د کوکنارو د کر د له منځه وړلو د سروې اعلانولو پر مهال وویل چې په دغه هیواد کې د مخدره موادو پر ضد ځواکونه د مخدره موادو قاچاق وړونکو ته له کاله له 3 څخه تر 5 میلیونو ډالرو پورې ضربه رسوي. په هلمند کې د طالبانو سرچینه ادعا کوي چې د مارجې او ګریشک ولسوالیو چې تر یو حده د دولت په کنټرول کې دي، کروندګر افغان امنیتي ځواکونو ته باج ورکوي. که څه هم د هلمند د ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالب سرچینې دا ادعا رد کړه، خو وی منل چې د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت سږ کال د کوکنارو د کر د له منځه وړلو لپاره جدي اقدامات نه دي کړي. د زیاته کړه
مبارزه دی د شان کړي ده چې د تبلیغات د لاره مبارزه کړي ده. یو خلکو چې ویلي دي چې هر چا تاریخ وکړل مونږ راګیر کی بیا مونږ قانون باندې عملي کوو، د قانون څخه بیا هیڅ څوک خاصیده لای نه شي. اما د تیرو کلو په څیر مبارزه څنګه سره کړي لکه دی چې به تر پلان دلته درته هغه د کمپاین دی جوړ کړي، د کمپاین لپاره د پرسونل دی او پرسونل دا به موجود د مواد مخدر کولې، دا به و ټکران به بیول عمل به د خلکو تاریخ ماتول سرش کال
په هلمند کې د طالبانو سرچینې ازادي راډیو ته ویل چې د کوکنارو د راټولولو وروسته قاچاق وړونکي د طالبانو په مرسته ټول تریاک برامچی سیمې ته انتقالوي. د دې سرچینې په وینا له هر موټر سره چې پکې تریاک انتقالیږي، دوه طالبان د امنیت لپاره ځي او له برامچی څخه قاچاق وړونکي تریاک پاکستان ته وړي. د دې سرچینې په وینا هر ورځ له هلمند برامچی ته شاوخوا 15,000 کیلوګرام تریاک انتقالیږي. دغه طالب سرچینې ویل مخدره مواد د نیمروز او فرا لارې ایران ته انتقالیږي. فرا په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو د حملو شاهده وه چې د بهرنیو ځواکونو د هوایي حملو په ملاتړ د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې پر شا وتنبول سول. له بلې خوا په هلمند کې د طالبانو سرچینه وایي وسلوال طالبان نه یوازې په اوشر کې راټول کړي کوکنار پر قاچاق وړونکو خرڅوي، بلکې تر برامچې سیمې پورې د امنیت لپاره د کوکنارو د انتقال په خاطر له قاچاق وړونکو پیسې هم اخلي او د هیروینو د تولید له کارخانو د ټیکس په نوم هم پیسې اخلي. پښتنه دا ده چې آیا واقعا د طالبانو د جګړې ماشین د کوکنارو لکره په لاس تراغلیو اوایدو پر مخ روان دی؟ د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د سروې رئیس سید نجیب الله احمدي یې په ځواب کې داسې وایي.
ما مجموعی ارزش اقتصادی مواد مخدر از 4.1
تا افغانستان که تیر کال د مخدره مواد او ارزش شاوخوا ل 3.5 میلیارد ډالر محاسبه شوی چې د مخدره مواد احتمالي صادرات 4.15 میلیارد ډالر وو. د داخلي استفادې ارزش د هغو کسانو لخوا چې په مخدره مواد روج دي 3.9 میلیون ډالر وو. پر کرنیزم ځکه د تریاکو ارزښت یعنی هغه چې کاروندرو خپل کړي 1.4 میلیارد ډالر او له کرلو تر سرحده پورې د وړلو پر مهال د مخدره موادو د تولید او قاچاق ارزښت له 2.5 څخه تر 4.5 میلیارد ډالر پورې رسیږي. او په دې کې قاچاق وړونکي د دولت وسلوال مخالفان او طالبان ټول شامل دي.
په هلمند کې یو شمېر کاروندګر وایي نا امني د دې ولایت پر پراخو سیمو د دولت د کنټرول نشټوالی د مالی خدماتو کمای چې د حکومت لخوا کاروندګرو ته ورکول کیږي له هغو لاملونو څخه دي چې هلمند هیڅ کله د کوکنارو له کره پاک نسو.
اچار اچار اچار
څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړون کې ننګیار ناشنا
خواګو اوریدونکو سلام. خدای مو روژی قبولی او حوصله زیات کړه. ځینې خلک په روژه کې داسې ورخطا وي چې ته به وای تر بل کاله یې نیسی. همدغه ورخطا او ژوبل خلک ان په سهار کې هم پی نشي تکیه کولای او ریګ دي. د خبراونې په پیل کې هغه لیکونه دراوړو چې اوریدونکو را لېږلي او فیلسوف صاحب چقمقي ځواب وایي. فیلسوف صاحب لیکونه برا واخلو.
وایم را واخلم مورته ګوره.
دا لومړی لیک پیغلی پیکی علی او نامعلوم ظاهر علی ګلاده اوای چې د هلکانو لډیر مسکالونو او میسجونو تر پوز راغلیم څور سره وکړم.
وعلیکم سلام. ودی نول چې د پیغلی پیکی جانې د موبایل نمبر څه ده؟
نمبر یې څه کوي فیلسوف صاحب؟
هیڅ هم پیکی ته به دا وایم چې لومړی خودی د موبایل نمبر ما ته راولیږه چې وخت په وخت د موبایل له لارې په مستقیم ډول لاره در وښیم. نطاقې پیکی ډیره ښه نجلۍ ده چې سره له دومره مسیجونو مسکالونو او ازارونو بیا هم نه خپله نمره بدلوي او نه هم خپل موبایل ګول کوي. همدغه مې د شوقې لپاره ښه مناسبه جلۍ ده. ځان بهلک او د وکیل زوی ورته معرفي کړم.
فیلسوف صاحب څه مو ویل؟
نه نه هسې یو څه را په زړه شول. ښه نو کوم بل لیک را واخله؟
ښه صاحب دغه بل لیک ازارخان لازارخیلو رالیږلی ده او وایي چې د نجونو له ډېرو میسجونو او مسکالونو تر پوزې راغلی یم که د حل کومه لاره را وښیي.
ښه د ده او د پیکي ستونزه سره ورته نه ده؟
د فیلسوف صاحب ته څه وایې چې دا یم خپله د موبایل نمره تا ته راولېږي؟
نه 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 عجت نشته. داسې چل دې وکړي چې آزاد خان د خپل موبایل له پیکۍ سره بدل کړي. هغه به د هلکانو له غمه بېغمه شي او دی به د نجونو.
څومره ښه اسانه او مناسبه لهره مو وروښوده.
بل لیک را واخله.
دغه بل لیک روزهګل له تور بازاره رالېږلی او له ګرانۍ سر ټکوي.
روزهګل دې له ګرانۍ سر نه ټکوي. څو ورځې وروسته به یې خپله ګراني داسې سر ور وټکوي چې آن ماغزه به یې وخوروي. ماغزه؟
فیلسوف صاحب که ریښتیا ووایم نو اوس یم د خلکو ماغزه خورولي دي. نور به نه څومره خوروي؟
ګوره نطاقې دا د پټي سر دی او پټی بېرته سورور دی. دا خو څو شرکتونو دغه حال جوړ کړی دی چې لږ نور شرکتونه هم لاس په کار شي بیا به یې وګورې.
هغی روژې ته هم نه ګوري. په نورو هیوادونو کې په روژه کې شیان ارزانیږي خو دلته قیمته کیږي. حکومت یې مخه نه نیسي.
حکومت د څه شي مخه نیولې چې د ګرانۍ به ونیسي؟ او پاتې شوه د نورو هیوادونو خبره. هغه خو نو هېڅ یادومه ځکه چې موږ په یوه بله نړۍ کې چې د ظلم بې عدالتۍ او مصیبت نړۍ ده ژوند کوو. بل لیک را واخله.
دا بل لیک دا نون واورا لګله اوای چې یو زوی می ده مون غواړو چې کوژده ورته وکړو. خدای نادان کلک ده چې کوژده نه کوم. غټ موبایل را تا واخله څنګه وکړم؟
زوی ډیره ښه خبره ورته کوي. د زوی خبره دی ومني
ولی
خو چې موبایل ورته واخلی زوی به په څو ورځو کې په خپل زړه ګلاله واده وکړي.
هغه ولی
هغه ځکه چې که څو عاشقانه میسیجونه نجونو ته ولیږل نو نجونې به پې مین شي او چې نجونې مین شوې نو واده په خپله جوړیږي.
بدلی
مال غلری
پروژه کی لدره کسانو ځان ساته
لنسواری قصاب او نسو چخا
کروژی پسی واخیستی دره کارا کوا
لخلکو لره گرزا ویده کیگا او یا هم ده خو خورو خیال پلاو.
پروژه که دی ده دره یو خزو خدای پاک مال شی
ده هغی چه میره عملی وی ده هغی چه میره ده ورز خوب نکوی او هغه چه لدفتر ناوخت رخصتی گی.
پروژه که ده دره خورو پچهی وی
ده پیرکی اچار او شرومبو
روژه خواره دری دای روژه خوری
پا تشناب کندوالا او پاسخانه که
پا مالیان روژه دیر سخت تیریگی دیو نسواری لروژه مخابره و
خزه سو وجه شوی؟
ما شام از آن تا نیم ساعت پاته دی
دراغ موایا ورس ساعت سمو گوره
سم می وکوت
دوره سمره وگده شوی؟
خیر دی سبر وکه دیر وقت ندی پاته
سمره وقت پاته دی؟
نویش دقیقه پاته دی
پا دا دومره وقت یوه دقیقه تیره شوی؟
وونو
نسوار دی جور کرل؟
وو
چه سم دی جور کردی؟
سم دی
سو دقیقه پاته دی؟
تویش دقیقه
دا دومره وقت یوه دقیقه تیره شوی؟
وو که لج دیر وقت ندی پاتا او خدای ته می مل سه دا ټول روزه به زله ته سره څه کوم
څنګه لزان سره بونګیږي
ما شام دی دعا کوم
پیر کی راوړه
ټول وسله دیر وقت پاتا دی راوړه می
پورته شجر راوړه مې ختمه کيده
مرکه زر نه راوړه می
دومره کم خپل خزه ده چې هیڅ په خبره نه پوي
دغه دی ها دای پیر کی
ورشه شوم بیم راوړه تیارې په څنګه کيده
شدی
بلایخه چې یو ورځ دم سم کارونه ک
دا جدای شلوم بیا
سمره وقت پاته ده
پینزلس دقیب
پینزلس دقیب لکه چه ساعت دشا تا کرده ده
او مرزا خانه لگ لخدای او درشا و دیم آخام که ده غالمغالا چه وله ده سال ده جور کرده آخر رو شایو
رکیگا که نظروتم بیا ولا کرا سخه جور لارسه یو ساعت نتیره گه و بلتر آتقه گیگه
وس دغه څو ټوټې هم باورای
موري ژر ژر د شل کسو لپاره روژه ماته تیار کا
بیا څوک راغلل
د کمپاین کسان دی لکه چې تذکيري راوړي دي
ورسه میرمنه ته دی ووایه چې تیاری ورته ونیسي لمالی دې ګرځه
کاغی ته وایم بیا به کنزل کوي
وسه خو نه سم برابر ولای اره ور سم له اذان سره شل دیش کسر پیدا سی وای تذکری مولا ولیدی او چې روزه ماته کې بیا به دوی یا درې تذکری تر څو درک
نور کمپاین را ته کوي
زویا کمپاین نه درته کوي خپل جوړې در باندې خوري له روزه مخکې به هم یا د گرمی په وخت را پیدا سول او یا به هم د مخستان په وخت
اوس میں یو بد کڑی چی کاندی چو ایم کنا پویگم چی دا ٹور یوازی ڈوڑی ترازی چارا تا ویل چی امدغا کسان تیر ماخام دا کاندید زندی کرا ناستو اولا آغا مخ که ماخام دا کاندید میردل کرا
استادا تا دا خامیر گل تا گورا ٹکرائی میں کش کر
دروغ وی استازا ٹکرائی دا میز پا کوکا کی نخطه ہو
استازا تا دا بریالی تا گورا
ولی سوائی
استازا ایت هم نوی دانجونی هستی شکایت کوی
مونگ شکایت نکو تاسو الکان خپل حد نپیجانی
آخ
استازا دروغ وی
زو دروغ نویم تا دروغ وی
دیر مو پازاب کرم نور نو یا تاسو لطول گی وزی یا بزو وزم
استازا دی خو نشر میگی خدا چه تا وزی
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه خستون کی وو صادق سپینغر هارون ګلزاد سپوږمۍ ستاره امینی حیا اوریاخیل او زه حسین حکمت کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 411 کندهار 22 خوست 1 کندز 1 او جلال آباد 3
د زهرو کاروان د نشي موادو د کښت تولید او قاچاق په اړه د ازادي رادیو خبرونه هر شنبه او دوشنبه له 12:00 تر 1:00 بجې